پای تازیری ډیره زیاته وي ځکه چې زرا لدی چې دینور فرهنګي کارونه کړي خو موږ ته یازیری ډیره زیاته مهمه ده چې دا غونډو ته راغلی وي په غونډو کې ګډون کړی په کرکتنو کې برخه اخیستې وي نو سه کاله مو کومه غوره فرهنګیالۍ چې موږ ورته وټاکله هغه نعیمه غني وه نعیمه غني سره لدی چې ټول کال تقریبا ټولو غونډو ته راغلی وه او نور کارونه هم کړي وو مثلا د بهیر راپور یې په خپل وخت باندې خپور کړی دی او کتاب یې هم چاپ سوی و د لنډو کیسو یو لنډه کیسه یې وه هغې هم جایزه اخیستې وه د اتل به ستوري راوړې یوه لنډه کیسه یې وه نو په دغه معیارونه مو مد نظر ونیول او هغه غوره فرهنګیالۍ مو چې ټولو بهیروالو فیصله پرې وکړه نعیمه جانه د دې حقداره سوه
په افغانستان کې خو نور بهیرونه هم شته په ولایتونو کې هم شته څنګه د رڼا په مشاعره کې ستاسو په کلنۍ مشاعره کې یغوی ته هم بلنه ورکوي یا یغوی هم همکاري در سره کوي
موږ کوشش کول چې په ټولو کومې څانګې چې د بهیر د میرمن بهیر څانګې د په ولایتونو کې او په پیښور کې او په جرمني کې هم څانګه شته موږ کوشش کول چې دغه خلک هم را خبر کړو خو زمينه مساعده نشوه ما وویل چې د ژمي له وجې موږ ونسوی کولی د خپل څانګې ځینې غړي راوغواړو او دغه غونډه نسبتا له نورو غونډو څخه لږ کوچنۍ هم راغله د هوا د سړوالي له وجې او نور په نورو غونډو کې چې موږ تېر کال کومې رڼا مشاعرې جوړې کړې وې په هغو کې د نور رو بهیرونو مخصوصا د افغان ادبی بهیر چې د ورونو شاعرانو او لیکوالانو بهیر دی هغه له موږ سره ډیره زیاته مرسته کوي خو صح کال مو یو تکل موږ داسې کړی وو چې صح کال په کارناج مشاعره موږ جوړو نو تقریبا ډیر رول وځي موږ خپل بهیروالو پکې یا موږ میرمنې به ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خپل جوړ کو خپل دایره کو او دا زموږ لاسته راوړنه وسه صح کال موږ په تنهایی زموږ میرمن بهیر وکولای شو چې دا رڼا مشاعره جوړه هم کی او پایله هم ولري
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځان د خوشاله ساتلو یو بهترینه طریقه دا ده چې نور خلک خوشاله وساتو خو کومش په خپل خوشاله نه یو نور به څنګه خوشاله کړئ شو د یاهول ریپورت سره سم په ورځنی ژوند کې ځینو وړو ټکو ته پام کول را سره مرسته کوي چې په ژوند کې مو خوشحالي زیاته شي د خوشاله وسیدو پاړه د دغه ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي
که غواړی خوشاله ووسئ نو هر ورځ په هی هیلې پیل کړئ هر سهار چې د خوب له بستره راپاڅئ په زړه کې درته راکړئ چې که خدای کول نن به خامخا یو ښه خبره واوري د دې ښې خبرې په باره کې یو څه فکر هم وکړئ چې څه به وي ستاسې اټکل ممکن سم وي د خوشاله اوسېدو لپاره بل ضروري ټکی دا دی چې ورځنی ژوند له پلان او پروګرام سره پیل کړئ ډېر کسان څه کنه قراره وي چې داسې احساس کوي چې ډېر کارونه یې په مخ کې پراته دي او دی نه ورسیږي خو دغسې کسان که د کار لپاره پلان جوړ کړي او تر ټولو ضرور کارونه اول ترسره کړي تشویش به یې کم او په چارو برلاسي به ورته اسانه شي د خپل خوشحالۍ د زیاتولو لپاره د یاهو ریپورت کې یو مهمه توصیه دا شوې ده چې که هر څوک وینئ نو یو سوغات ورکوئ مطلب دا نه دی چې خامخا به خلکو ته مادي سوغاتونه ورکوئ بلکې د بل چا په لیدو مسکېدل له بل چا مننه کول بل ته یوه داسې خبره کول چې هغه ورباندې خوشحالېدی شي دا ټول سوغاتونه دي هغه څوک چې نورو ته په سوغات ورکولو عادت وي په ژوند کې زیاته خوشحالي احساسولی شي له بلې خوا کوښښ پکار دی چې داسې بحثونه ونه کړو چې هسې د خولې خوند ورسره بدیږي ځینې خلک له نورو سره بېفایدې سیاسي بحثونه کوي یا د عقیدې په اړه بحثونه کوي چې یو لوری هم له خپلې خبرې نه تیریږي او یوازې خفګان ورسره پیدا کیږي له دارنګه بحثونو ډډه پکار ده د خوشاله اوسېدلو لپاره د یاهو په ریپورټ کې دا هم لولو چې پکار ده بدګمانه ونه اوسو هغه کسان چې د هر چا په هر عمل او هر خبره کې خامخا منفي ټکی راوسي او نورو ته د شک په سترګه ګوري خوشاله ژوند نشي لرلی په دې ریپورت کې د خوشاله اوسېدو لپاره یو بل جالب ټکی دا دی چې هر ورځ هڅه کوي چې یو خوندور شی وخوري دا خوندور شی که یو چاکلیټ هم وي پروا نه کوي خو چې مقصد تاسې ته یې خوړل په زړه پورې وي کله چې دغسې خوندور شی نوشي جان کوئ بیړه مه کوئ ورو ورو یې په مزه مزه خورئ چې پوره خوند ورڅخه واخلئ او سکون ورسره احساس کړئ د خوشاله اوسېدو په اړه د یهود رپورټ وروستۍ توصیه دا ده چې د هر ورځې په پای کې تر ویده کېدو دمخه په هغه ورځ کې کړی پرمختګ در په یاد کړئ او د هغې ورځې لږ تر لږه یو ښه او ګټور کار چې تاسې ترسره کړی دی ترسره ولیکئ دغه ښه او ګټور کار ممکن ډیر وړوکی وي مثلا یو ماشوم په یوه خبره په یوه ټوکه یا نازولو خوشاله کړی وي دا هم کېدای شي چې په هغه ورځ مو ډېر لوی کار کړی وي خو په هر حال په شاو ورځ کې لږ تر لږه خپل یو ښه او ګټور کار در په یاد کړئ او خپله تیره شوې ورځ په خوشحالۍ سره رخصت کاندئ
تیره اونۍ د کتابونو په بازار کې یوه نوې خبره دا وه چې د ازادي راډیو د مشال څانګې له لارې ځینې خپاره شوي کلتوري هنري راپورونه د کتاب په بڼه چاپ شول او بازار ته راووتل. دغه کتاب لونګین نومیږي چې باز محمد عابد پکې د لونګین په شمول د پښتني کلتور د ګڼو نورو عناصرو لکه پیسوان، شینخال، ډولۍ، نظر، فال او واسکټ په باب له ګڼو کسانو سره د مرکو په بنیاد معلومات راغونډ کړي او په 133 مخونو کې چاپ کړي دي. شاه محمود شینواری د دې کتاب په اړه دغه ریپورت راستولی دی.
د کلتوري ریپورټونو دغه ټولګه چې لونګین نومیږي د باز محمد عابد اثر دی چې د مشال رادیو لپاره یې ریپورټونه وخت په وخت چمتو کړي او خپاره شوي دي. دغه کتاب چې په 133 مخونو کې خپور شوی په لسګونه عنوانه کلتوري مسایل پکې څیړل شوي دي. دا چې دغه کتاب به ټولنې ته څومره مثبت ثابت شي په دې اړه مو په ننګرهار کې له ځینو وتلو ژورنالیستانو سره مرکې وکړې. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ببرک میاخیل د دې چاپ شوي ټولګې په اړه وایي
خو عابد صاحب د دې عمق ته غورځېدلی دی او په عمیق ډول باندې دغه شیان راخیستي دي. مثلا ګودر او چارګل او منګی او دې ته ورته نورې هغه فوکلوریکې نښې فوکلوریکې ځانګړنې چې زموږ په قوم کې زموږ په ولس کې شته دی هغه عابد صاحب راخیستي دي. بیا یې د هر چا نظر په دې تړاو باندې راخیستی دی چې د چاغه خشر هشي. نو زه فکر کوم چې دا یو څېړنه ده چې عابد صاحب کړې ده او ډېرو خلکو ته یو فکر ورک نور به ډېر وهڅیږي چې دغه سي مسایل په خپلو ریپورټونو کې راواخلي.
په دې ټولګه کې ډېر داسې موضوعات شته چې له دې وړاندې پرې چا کار نه وکړی او یا هم د چاپام ته نه ورتله. په ننګرهار کې یو څو تنو ژورنالیستانو د ښاغلي عابد په دې نوي اقدام خوښي ښکاره کړه او په خبرې په دې ټولګه کې ډېر داسې مسایل شته چې ژورنالیستان، محصلین او متعلمین په راتلونکي کې ترې د یو مخص په توګه ګټه واخلي.
نوم مې محبوب شاه محبوب دی. پر اختیام عابد صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی دا زه په پښتو ادب کې یو زیاتونه بولم. دا یو داسې کتاب دی چې زموږ هغه ارزښتونه چې په اوس وخت کې یو څه د نظر لوېدلي دي دا پکې خوندي شوي دي، هغو ته بیا یوه کتنه شوې ده. نو زه د عابد صاحب دغه هڅې ته په ډېره درنه سترګه ګورم او په کار دا ده چې زموږ نور لیکوال ژورنالیستان هم دغې ته وهڅي.
مریم ریس رحماني اختیا هم خورا ډېر ګټور کتاب دی. ګټور په دې دی چې راتلونکي کې به خلک ځوانان له دې څخه د یو ماخذ په توګه کار اخلي.
باز محمد عابد وایي کله چې د مشال رادیو لپاره کلتوري ریپورټونه واستول نو د همکارانو لخوا ډېر تشویق شو او همدا وجه وه چې ده ته یې زړه ورکړ چې په بېلابېلو کلتوري مسایلو کار وکړي.
او په دې کې داسې رپورټونه هم شته دی چې مثلا وښې یا د سپینو زرو بنګړې یا اوږۍ چې هغه اوس د نن نسل کاله یا اتیا کاله پخوا د ناویانو د سینګار برخه خو نن نشته دی. نن صرف په عتیقه آثارو کې شمیرل کیږي یا په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي. دغه رپورټونه هم را پیدا کړي دي او جالبه داره چې د ده سره تصویرونه هم پیدا شوي دي چې مثلا د سپینو زرو کړۍ یا وخی چې ورته وایي چې هغه خلک وپیژني یا اوږۍ چې په څو شکل جوړیږي هغې نه یو شکل ما تصویر را پیدا کړی دی او د دې کتاب زمینه کړی دی.
باز محمد عابد وایي دی په ډېرو نورو مهمو کلتوري او ادبی موضوعاتو هم کار کوي چې هغه به هم د دې ټولګې په څیر پر اترونکو کې چاپ کړي.
اوس د دوو حکایتونو دا ورېدو بلنه درکو چې لومړی جلی او شیطان او دویم نیمګړی نومیږي. حکایتونه فریده سیفی لولي.
کی مینا پلاسونو کې دعا او پیغامونو کې هوډ وو. خو شیطان چې د مینې دعا او هوډ دښمن دی خپل تر ټولو لوی وسله یعنی نهیلی راواخیسته په انجلې پسې ورغې. د شیطان دا وسله د جال غوندې ده، له بنی آدم تاویږي او په ځان کې ایران غاړي. انجلې د نهیلی په جال کې ایساره شوه او له مینې دعا او هوډ یې پردی کړه. دغه وخت یوه فرشته راغله چې انجلۍ سره مرسته وکړي. له جاله یې راوباسي خو نه توانېده، ځکه فرشتې صرف له هغه چا سره مرسته کوي چې په خپله هم لاس په کار شي. خو انجلۍ دومره ناهیلې وه چې هیڅ حرکت یې نشو کولی. شیطان چې دا منظره ولیده په کټ کټ یې وخندل. د شیطان خندا یو ګډ میږي واورېده، بده ورباندې ولګېده. ګډ میږي چې د غنمو غټه دانه په ډیر زحمت کشوله انجلۍ ته ځان ورښکاره کړ چې ګوندې د دل ژونده سزده کړي او د نهیلۍ له منګلو راووزي. د ګډ میږي لیدل د انجلۍ لپاره غیبي الهام شو. په ځان کې قوت ولید او ځان یې وخوځاوه چې د نهیلۍ له جاله راووزي. دغه وخت فرشته هم ورسره مرسته وکړه او انجلۍ له نهیلۍ راووته. د انجلۍ په زړه کې مینه، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ و، او شیطان تښتېدلی و. کلال با هر ورځ کور ته په منګیو کې اوبه راوړي. د په کور کې دوه منګي لرل، او لکه څنګه چې په خانۍ متل کړی دی چې د کلال په کور کې روغ لوښی نه وي، د ده همدا یو منګی سوری و، اوبه به ورنه څڅېدلې. سوری منګی چې به تر کوره راوړل کېده، کابو نیمې اوبه به ورنه توی وي. دې نیمګړتیا منګی ډېر ځوراوه. یوه ورځ یې کلال ته وویل، ما چېرته لرې وغورځوه، زه نیمګړی یم. کلال ورته وویل، نن چې کله په اوبو پسې تلم، په دې به دې پوه کړم چې هر څوک، هغه که روغ وي یا نیمګړی، ګټه رسولی شي. وروسته بیا چې کلال له منګیو سره په اوبو پسې روان شو، نیمګړی منګی په ښي لاس کې ونیو او ورته یې وویل، د سړک د ښي غاړې ننداره کوه. د منګیو له ډکولو وروسته کلال نیمګړی منګی د نور کله غوندې په چپ لاس کې ونیو او ورته یې وویل، اوس نو تر کوره پورې د سړک د چپې غاړې ننداره وکړه، او په آخر کې راته ووایه چې د سړک د دواړو غاړو ترمنځ څه توپیر دی. کور ته چې ورسېدل، کلال نیمګړی منګی ته وویل، د سړک د دواړو غاړو په فرق پوه شوې؟ نیمګړی منګی ځواب ورکړ، هو، ښي غاړه سپیره وه، خو چپې غاړې ته د بوټو او ګلونو یوه لیکه جوړه وه. کلال ورته وویل، د سړک چپ خوا ځکه زرغونه شوې ده چې تا له ډکولو وروسته په چپ لاس کې نیسم، او ستا د اوبو څاڅکي هر ورځ ورباندې تویږي. ته به نیمګړی یې، خو که څوک وغواړي، هره نیمګړتیا په کمال بدلولی شي. ستا نیمګړتیا د سړک یوه خوا زرغونه کړه، او ټول کلی ورسره ښکلی شو.
سقراط څوک په کومه زمانه کې اوسېده؟ د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري؟ د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد منلی د خپلو خبرو په ابتدا کې په دې اړه خپل رای را سره شریکوي چې موږ په پښتو کې سقراط ولیکو او ووایو که سقراط.
موږ چې د عربي نه اخیستنه کړې ده، نو هلته سقراط راخسته دی په قاف او په توی. دا یو عام اصل دی چې هغه بهرني کلمات چې عربي ژبې خپل کړي دي، په هغې کې اکثره وخت د سین صوت په سوات اوړي، د کاف صوت په قاف اوړي، او د تی په توی اوړي. چې بیا دغه عادت زمونږ ملایانو هم خپل کړی دی، تورخم په توی لیکي، توتاخیل په توی لیکي،
صافای په سواد،
صافای په سواد لیکي، او پترول په توی لیکو. دا د عربي تاثیر دی. نو اوس چې موږ کوشش کوو چې له دغو اغیزو نه په بې ځایه ځایونو کې ځان وژغورو، موږ ډېرې کلمې بیرته هماغه خپلې ژبې د غږیز نظام سره برابرې کړي دي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ سین واو کافری الفتی سقراط ولیکو دا به د هغه اصلي کلمې سره چې په یوناني ژبه کې سقراطیس دی نږدې. سقراط د میلاد نه مخکې په 1400 کال کې زیږیدلی دی او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول 100 کاله ژوند کړی. د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توګونکی و او مور یې دایي وه
قابله.
قابله زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې او ګرامر پکې شامل و. دا باید د ټولو اتنیانو زده وی،
دوی د تعلیمي نظام برخه وه،
تعلیمي نظام برخه وه او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې ارکیالوس یو استاد دی، دیتیم یوه میرمن ده چې د ده په استادانو کې، دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک دی د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او بخښئ استاد، منلی په پخواني یونان کې سره دی چې یو متمدن ملک و یا متمدن ښارونه وو، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت نه اجازه نه لرله. نو دا تاسو ویل چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي او د ټولنې په سنه ویچارو کې ونډه اخیستې ده. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېره نادره خبره ده. د یتیم د ده د مینې استازه وه. مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده. دویمې فیلیا نومیږي، یعنی دوستی ملګرتوب. درېیمې اګاپې نومیږي، یعنی د ټولنې او د نورو سره مینه، د ټولنې د ژوند سره مینه، ټولنیز ژوند سره.
یعنی فیلیا شخصي دوستی ده،
فیلیا شخصي دوستی ده. اګاپې د ټولنې سره دوستی ده. او ستورګي هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استازه ده، په دې معنی ده چې یوازې جنسي مینه ورته ښودلې ده، شاید هغې سره هیڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه یې اسپزي نومیږي، چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استازه ده. د دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله، شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستې ده او دغسې نور مروجه علومه. په دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې ده داسې انګیرله چې ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاو، رابغه په لیکچر به یې ورکاوه. د ده د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه، جمنازیمونو ته به ته ځوانانو سره به کېناسته، د پښتنو په اساس و.
سوال و جواب د ډیالکټیک چې ورته وایي همدغه دی.
ډیالکټیک د همدغه ځین را پیدا شوی چې ده به پښتنې کولې، هغه به ورته جواب وایي، همداسې د پښتنو او د جواب په حساب باندې نفر یا هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به یې زما مور قابله ده، د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دینه مهم دا خبره وه چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې ده او هغه کولی شي راوی باسي.
وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه، بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی
و. د سقراط نه الهام
اخیستی او د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی. نو بیا دغه پیسه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد د استاد شاګردی کړی ده، لغه نه الهام اخیستی دی.
لغه نه الهام اخیستی دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دی. یو هغه څه دی چې د خلقت پورې ارتباط لري او هغه یوازې الهي مسله ده، هغې ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلي دي، مګر د خلقت نه چې نوره خبره واوښتله، که طبیعي مسایل دي، که ټولنیز مسایل دي، که اخلاقي مسایل دي، دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی. او دلته دوی انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي، څېړنه یې وکړي او ځان پرې پوه کړي.
استاد منلی، زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساسو، حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي و همداسې به وي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې ده دا وویل چې نه، تاسو کولی شئ چې ډېر څه بدل هم کوي.
د سره دا نظر مو او له بلې خوا په د ډیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل، خصوصا سفسطیان، هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغېز واچوي، نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به یې منل آسان وو، مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو، چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا وانفریبي وایو. سقراط ډېر سخت د وانفریبي په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ما ته د الهي ارادې په اساس باندې دا وظیفه راکړل شوې ده چې خپل خلک راویښ کړم، خپل خلک په خوځښت راولم، لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي.
غنځبور څه ته وایي؟
غنځبور نرموچی یا غبار هم کېدای شي در الکو. زه په الهي اراده باندې دې ته اړ یم چې خپل خلک بیدار کړم، لکه غبار چې آسان مجبورۍ چې وزغلي. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی، داسې نه یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت وي. دی یو جنګیالی هم دی، په 422 کال کې
د قبل الميلاد کې،
د میلاد مخ 422 کال کې، د په جنگونو کې برخه اخلي، همدغه جنگونه چې اتن د پلپونیس په مقابل کې کوي، او په دې جنگونو کې نسبتا بریالی هم دی، تکړه عسكر دی. په 448 کال کې بیا د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب داسې یوه ښځه ده چې ډېره بدخویه ده او د دې ډېر زیات شکایت لري. دا هغې نه دی یو زوی پیدا کوي او وروسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم ترېنه پیدا کیږي. د ده د مالي امکاناتو په اړه باندې ویل شوي دي چې غریب سړی و، ډېر څه نه درلودل، خو په کافي اندازه قوي ملګري درلودل.
دا مشهوره ده، وای ډېر وخت به میلمه و دی خلکو،
خلکو به
ځوانانو خصوصا ډېر
خوښاوه او ځوانانو به ورته میلمستیاوې کولې. د ده د خبرو نه به یې خوند اخیسته او زده کړه به یې ترېنه کوله. نو په دغو شرایطو کې په 404 کال کې اتن بالاخره ماتیږي او د ډیموکراسۍ نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې 13 جنرالان یې په راس کې دي بدلیږي، او دغه 13 جنرالان ډېر زر استبدادي نظام رامنځته کوي.
نو دا هغه وخت دی چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي،
د مرګ ته 15 کاله پاتې دي، او په دغه وخت کې د بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سړی دی، تعلیم ته دوام ورکوي. افلاطون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله، په 400 کې د شاګرد کیږي. نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سړی دی، اغیزمن سړی دی، او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بالاخره بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي، او د محاکمې دپاره یې درې تورونه په دباندې لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغو خدایانو چې د ښار خلک منی باور نه لري. دویم تور پچې لګیږي، هغه دا دی چې نوي خدایان خلکو ته ورپېژني. او دریم تور پیدا دی چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډېر د ویلو څه نشته دی، کوم مثبت یا منفي اسناد نه لرو چې د خدایانو په باره کې څه عقیده درلودله، مګر دغه فکر چې یو تعداد شیان دي چې هغه یوازې د په الهیاتو پورې ارتباط لري او انسان په هغې کې د فکر کولو حق نه لري، کېدای شي د بعضو په نظر باندې د خدایانو چې هر د هر شي دپاره به بل خدای و، دغه نظر سره په تضاد کې راغلی.
وبخښئ استاد، مننه ستاسې همدا خبره څنګه چې د اول فیلسوف هم ویل کیږي لمړی فیلسوف په دې معنی چې ویل به چې هغه خبرې چې به تعقل یې منو دي منلو وړ نه دي نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال ټکر وو که په دې سکه اسناد هم موجود نه وي د دې له روشه یې د دې فکری لارې د معلومی شي چې خامخا به ورسره په ټکر کې کیدو
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله مګر په هغه چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري د طبیعت پورې ارتباط لري په برخه کې د زیاتره فکر کاوه چې تعقل مهم دی نو کې دا چې دا مسله باید شوي دا چې د نوې خدای معرفي کړي د باره کې هیڅ سند نشته دی فقط یو خبره و چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي او دغه قوت انسان د تا اړباسي چې مسایل ته وګوري ځان په پوي کې ځان په ورسي او انسان محکوم دی په دې باندې چې ځان پوي کې دغه محکومیت دغه دایمون د وجود نه اخیستل کیږي په هر انسان کې شته دی کله چې دا معاصرینو یې دیونو یو خدای په شکل باندې
تعبیر کړي
تعبیر کړي
او صد منلای په یونان کې په اتن کې دیغوی د خدایانو تعداد خو زیاتو فرضاً شار به خدای درلود په شار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي د نو یو شخص لپاره بل خدای هم منلی
وو نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي د اتن عدلي نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتنی انسان په تعذیر نشي محکومېدلی څوک یې ځورولی نشي څوک یې شکنجه کولی نشي د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي
ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې
جلاوطني هم پکې وه د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت د خوانه کېدله سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو
هغه جوري هیئت چې ورته نن سبا وایو
او په دغو 501 کسو کې 201 اتیاو د دې په محکومیت باندې رای ورکړه بیا دته اختیار ورکړ شو چې د خپل جزا په خپل وټاکي آیا مرګ مني که جریمه مني او که جریمه مني څومره جریمه مني نو د اول د استدلال وکړي چې هغه خدمتونه چې ما دې خرته کړې دي د هغه په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د خار خلک په یو ځای کې بند کی او ډوډۍ راکړي چې دا خبره خلکو د خپل ورسره مخالف پکې وګڼل ځان پورې یو ډول ملنډې موبللي بیا چې د جریمې خبره شو د دې ویل چې څومره جریمه مني د ویل چې زه غریب سړیم وسنه لرم او بل اخره سقراط د تا اریست د اندریسو نه نه ویون کال په پسرلی کې چې د زهر جام په سر راوړی او د دنیا لار شي
استاد منلای د سقراط پیسې کې کومې خبرې چې تاسو وکړې او ما چې خپل لوست دي آیا ویلې سوچې د حکمت او فلسفه په تاریخ کې د بشر د فکر په تاریخ کې له د سر متعلقې د دوه درې خبرې درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي یو دا چې د اخلاق او د فلسفه یو ډول بنسټګر دی یعنی د اخلاق باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم د ترسیږي بل دغه دی ډایالکټیک مفهوم چې تر اګل پورې په 19مه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډایالکټیک ته اهمیت ورکړی دی او بل د معرفت په ترینه لار ده چې مباحثه وسی او جدل وسی او بحث وسی سوال او جواب وسی ډایالکټیک د روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو تعقلي میتود وړاندې کو چون فلسفه په تعقل ولاړه ده په استدلال ولاړه ده نو دای یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللای سو په دغه بنیادونو باندې کولای سو چې په دغه خبرو کې د سقراط اغه تاریخی اهمیت را خلاصه کو
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولای شو او دغه دقیق خبرې دي البته دا هم باید هېر نه کو چې هیڅ څوک لومړی نه دی سقراط لکه موږ چرته اشاره وکړه استادان درلودل دا غوی نه ډیر څه زده کړی دي سفسطیان عادی کسان نو هغه هم تعقل نه کار اخیست مګر دا غوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول
مغالطه و پکې
و اخلاقیات د دنه په خو هم موجود وو مګر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څنګه د خپل هیڅ لیکل اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د منسجم فکر څه و، د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رسېدلی دی. خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د